द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रानो रिजन को अस्सलाम वालेकुम दादो वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद दुमेवरस काल गदरा शलम द अगस्त में आछते ये विष्टमाने ठादा अवल तास्तोडा लिखो दो मुहिम खबरनो सर्टकी د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پاکستان او سعودي عرب تعلقات خراب شوي نه دي او دا چې دواړه ملکونه یو بل ته ضرورت لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغان حکومت او طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی چې زر تر زره بین الافغاني خبرې اترې شروع کړي او ویلي د بین الافغاني مذاکراتو په وروستوالي کې هیڅ وجه پاتې نه ده. د پاکستان حکومت د افغانستان سره د چمن سرحدي پوله په هفته کې اوو واړه ورځې د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستې او د خلکو تګ راتګ د نن نه شروع شوې. اخوا پاکستان وایي د تورخم په پوله د ترانزیت او نورې سوداګرۍ د ګاډو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي او د کسټم دپاره نوې اډې جوړوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پاکستان او سعودي عرب تعلقات په سبا جا هم خراب شوي نه دي او دا چې دواړه ملکونه یو بل ته ضرورت لري. شاه محمود قریشی د چین د سفر په وخت یو شخصي ټلویزیون سره دا خبرې په داسې موقع کړي چې په وروستیو کې پاکستان د چین نه یو ارب ډالره اخیستي او سعودي عرب ته یې ورکړي. قریشی په 5 اگست د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په خبرو کې ویلو پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم او آی سی ته د یو کال نه درخواست کوي چې په کشمیر او فلسطین کې ظلم کیږي او د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم په دغه دواړه مسلو باندې خلی دی. د خارجه وزیر د دغه وینا وروسته سعودي عرب د پاکستان نه په خپل 3 ارب ډالره قرض پیسو کې 1 ارب ډالره بیرته اخیستې وي. شاه محمود قریشی ویلی پاکستان او سعودي عرب به په راتلونکي وخت کې هم ښه ملګري ملکونه وي خو زیاته کړې ځینې نور ملګري ملکونه په یو شمېر نورو مسلو کې د پاکستان کردار ته ګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغان حکومت او طالبانو باندې غږ کړی چې زر تر زره بین الافغاني خبرې شروع کړي. خلیلزاد په ټویټر باندې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو په وروستوالي کې هیڅ وجه پاتې نه ده. نوموړي د افغانستان د تعلیم وزارت کې د ساینس شورا مشر عبدالباقی امین باندې شبې خونړۍ حملې غندنه کړې او ویلي چې اوس د دې وخت چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم کړي او زر تر زره بین الافغاني خبرې شروع کړي. عبدالباقی امین په کابل کې 13 ورځې خپل کور ته نږدې په یو چاودنه کې وژل شوی و. د پاکستان حکومت د افغانستان سره د چمن سرحدي پوله په هفته کې اوبه واړه ورځي د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستي او د خلکو تګ راتګ د نن نه شروع شوی دی. د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان سیمه ایز چارواکو ویلي سرحدي لار د دواړو ملکونو په خوخه پرانسته شوی. اخوا پاکستان وایي د تورخم په پوله د ترانزیت او نورې سوداګرۍ د کاډو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي او د کسٹم د پاره نوی اډې جوړوي. د پاکستان د اسټابلیشمنت ډیویژن لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د سرحداتو او ویزو لپاره د ځنګړي سانګي مشر ارباب شهزاد په خبر کې د اعلی حکومتي چارواکو سره د افغانستان د سوداګرۍ په سر خبرې اترې کړې دي. نوموړي وویل د شمالي وزیرستان په غلام خان پوله د ترانزیت د پاره د افغان چارواکو سره خبرې کوي او د جنوبی وزیرستان د انګور اډې او د کورمې د خرلاچی پوری تبا راتلونکي هفته د کسټم عمله ولېګلې شي. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی می ویلي حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د مرستې لپاره 13 کروڑ او 20 لک روپۍ جاری کړې دي. د پی ډی می تر مخه تازه چې کمی پیسې ورکړل شوي د هغه پیسې دي چې د کډوالو کورونو ته د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکړل کیږي چې دوی په خپل خرڅ خوراک وچلوي. خو د شمالي وزیرستان د کال 2014 د ضرب اس پوځي عملیاتو په وخت کډوال شوي خلک وایي دوی د کډوالۍ ژوند نه نور سړي شوي دي او د مرستو په ځای بیرته خپلو علاقو ته ستنېدل غواړي. پاکستان کې په تیرو 24 ګنټو کې د کورونا وایرس نه نور 10 کسان مړه شوي او په 6 او 13 کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس د لاسه 6219 کسان مړه شوي او 2,090,000 نه زیات خلک د دې نه متاثر شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره خلکو شمیره 2,000,000 3,000 نه سوا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 3,090,000 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 15,500,000 خلک اغیزمن شوي دي او 1,040,000 خلک د دغه وایرس نه مړه شوي دي. د امریکای راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار جو بایدن بیګا شپه په رسمي توګه باندې د خپلې پارټۍ لخوا د صدارتي امیدوار په حیث ټاکنه قبوله کړې ده او ژمنه یې کړې چې امریکا به د کورونا وایرس او د اقتصادي بحران نه راوباسي او ټول ملک به متحد کوي. نوموړي په صدر ډونالډ ټرمپ باندې هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل په نړۍ کې به د امریکې تیر کردار بیرته په ځای کوي او د ملک دننه به د ټولو نسلونو خلکو ته د برابرۍ په حساب موقع او انصاف ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وایي ساده خبری خبرونه را له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی چې سعودي عرب سره د پاکستان تعلقات چرته هم نه دي خراب شوی ځکه چې دواړه هیوادونو یو بل ته اړتیا یا ضرورت لري. شاه محمود قریشی دا بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې وړاندې د کشمیر په مسله دوی د اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار په ظاهر سعودي عرب د پاکستان څخه خفه دی او دا تناو کمولو لپاره نږدې ورځو د فوج سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا هم سعودي عرب سفر کړی وو. د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو کردار باندې د تنقید په بیان یو شمیر مخالفه ګوندونو او حکومتي وزیرانو هم په شاه محمود قریشی باندې تنقید کړی. په دې کې نور تفصيلات د اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي سعودي عرب سره چرته هم د پاکستان تعلقات نشي خرابې دي ځکه چې دوه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. شاه محمود قریشی د بیان داسې حال ورکړی دی چې وړاندې د دوی لخوا اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار تنقید نه پس په ظاهره سعودي عرب د پاکستان نه خفه دی. خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې د چین په سفر دی دوی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو په وخت ویلي دي چې سعودي عرب سره تعلقات وړاندې هم خو او بیا به هم خوي او دا خراب تعلقاتو خبرونه یوازې ګنګوسې دي. شاه محمود قریشی وایي چې دوه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي چې سعودي عرب سره وخت د سره ادب د پاکستان ښه تعلقات دي او دا به هم داسې خوي ځکه چې دوه هیوادونه یو بل ته اړتیا یا ضرورت لري. خارجه وزیر وایي نږدې ورځو د فلسطین په معامله د سعودي عرب دریځ د پاکستان دریځ دی او پاکستان تم ساتي څنګه چې د فلسطین په معامله سعودي عرب خپل دریځ نه دی بدل کړی داسې د کشمیر په مسله دی هم بدل نه کړی. د خارجه وزیر دی بیان چې پاکستان سعودي عرب ته اړتیا لري او سعودي عرب پاکستان ته. د دې په جواب سړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي د سعودي عرب نه د پاکستان معاشي او اقتصادي ګټې دي او سعودي عرب همیش په مالی توګه د پاکستان مدد کړی دی. خودونو هیوادونو ترمنځ داسې لوزنامې یا معاهده هم موجود دي چې په مشکل په وخت به پاکستان د سعودي عرب د سیکورټی پلر امداد کوي. هم دغه وجه ده چې ډیر وخت نه د پاکستان پوز مهم ځایونو حفاظت لپاره سعودي عرب کې موجود دی. لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي پاکستان پوز د ډیر وخت نه سعودي عرب کې موجود دی او دفاع په حقلا دوه هیوادونه شریک تګلارې یا پالیسي هم لري. د پاکستان پوز په خوانې سر لخر جنرال راحیل شریف هم سعودي عرب کې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي هیوادونو لخوا جوړ کړی شوی پوز مشری کوي. د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو کې ا وخت نه تناو را جوړ شوی دی چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سعودي عرب په مشرۍ کې اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی په کردار سخت تنقید کړی وو او ویلی وو کچر کشمیر په مسله او آی سی سوازه دریز خپل نکړو نو پاکستان به بیا خپل په دې مسله د اسلامي هیوادونو غونډه رابلی. د خارجه وزیر دا بیان مخالفو ګوندونو ترڅنګ حکومتي وزیران هم غندلې وو او بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د کشمیر په مسله د پاکستان خارجه دفتر په کردار تنقید کړی وو. قریشي بیان نه پس پاکستان د چین په مرسته سعودي عرب ته یو ارب ډالر هم واپس کړی دی. کال 2013 سعودي عرب پاکستان ته درې ارب ډالر نقد او درې ارب ډالرو نه زیات مالیت تیل په قرض ورکړی وو. دا تناو کمولو دپاره د پوست لښکر جنرال قمر جاوید باجوه هم نږدې ورځو د سعودي عرب سفر کړی دی، خو د پوست وینا ده چې دا سفر وړاندې نه جدول وو او مقصد یې د سیکورټي په لړ کې یو بل سره خبرې کول وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه وری. روان والی کال په لومړی میاشت یعنی کې د جولای په میاشت کې په بارې ودونو کې میشت پاکستانی وګړو لخوا پاکستان ته د ریکارد په کچا 2.1 ارب ډالر ترسیلات لیږل شوی دی. پاکستان کې د دې رقمونه د بل کمی میاشت تر ټولو زیات رقمونه دي. د ترسیلات د څنګ سره تړلي ماهرین وایي د برنۍ هیوادونو څخه لیږل سوي په قدر کې سمدستي اضافه بنیادي وجه په غیر قانوني لارو یعنی کې د ونډي په لارو دې پر ځای بانکونو په ذریعه استعمال زیات شوی دی. وایي دا رقم د جولای 2019 په مقابله کې شپږ دیرس اشاریه 15% او د جون 2016 په نسبت 12.2% زیات شوی دی. په دې اړه نور څه تفصیلات یې ارشد حسین تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د روان مالی کال په لومړی میاشت جولای کې په بهر هیوادونو کې د میش پاکستانی وګړو لخوا هیواد ته 2.1 ارب ډالر څخه زیات رقمونه راستول شوې دي. دا رقم د تیر مالی کال 2019 د جولای د میاشتې په مقابله کې 13.5% او د جون د میاشتې 2020 په نسبت 12.2% زیات شوې دي. د پاکستان د مرکزی بانک لخوا د جاری شوې اعلامیې تر مخه د جولای په میاشت کې د سعودي عرب څخه 121.6 میلیون ډالر، د متحده عرب اماراتو څخه 513.2 میلیون ډالر، د برتانیې څخه 393.9 میلیون ډالر او د امریکې څخه 250.6 میلیون ډالر رقمونه را لېږلي شوي دي. په بهر هیوادونو کې د میش پاکستانیانو لخوا هیواد ته په را لېږلي شوو رقمونو کې دا ریکارډ اضافه په داسې وخت کې لیدل کېږي چې ګرد نړۍ د کرونا وایرس د اثراتو له کبله په شدید ډول متاثره شوې ده او د نړۍ اقتصاد هم د سستۍ کار دی او زیاتره خلک د نوکرو څخه هم وستل شوی دي او په دغه بیروزګار شو تنانو کې هغه پاکستانی وګړي هم شامل دي چې د نړۍ په بیلابېلو برخو کې میشتي. پاکستان کې د کرنسي د کاروبار سره تړلي خلک وای د نورو وجوهاتو نه علاوه دا یو حقیقت دی چې په قانوني لارو د بهر هیوادونو څخه پاکستان ته په منتقل شو رقمونو کې اضافه راغلی ده. د ایکسچینج کمپنیز اسوسییشن او پاکستان چیرمن ملک بوستان وایس اف امریکا ډیو ته وای په نړۍ کې د لګیدلې لاکډاون لکه چې کله نړیوال پروازونه ودرېدلې دي نو په بهر هیوادونو کې د میش پاکستانی وګړو څخه په قانوني طریقه د رقم را لېګلو نه علاوه بل کملار نه واپاتې شوی او هم دا وجه ده چې د هونډي حواله په ذریعه د رقم را لېګلو رجحان کم شوی دی.
سختی یہ تو کسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی ہے یہ رستے بند ہیں تو سارے کا پیسہ جو لیک ہوتا تھا وہ پاکستان میں آ رہا ہے اور آفیشل چینل سے آ رہا ہے یا ایکسچینج کرنے کے ذریعے آ رہا ہے۔
ہغوائی دے ایف اے ٹی ایف پدے غختنہ دمخ کے نہ عمل روانو چی در رقمونو د ترسیل ٹولی غیر قانونی لارے و تڑل شی، خو اس دا پاکستان حکومت پدے لڑکے گامونا لا نور سخت کڑی دی، غیر قانونی لارے بند شوی دی او اس چ سمر ہم ترسیلات پاکستان ترازی ہغا پ قانونی لارو منتقل کی گی۔ اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائس آف امریکہ ڈیوا سرا خبرو کی منی چی در جولائی پمیاش کے پر ریکارڈ کچا د بہر ہیوادون سخ پاکستانی وگڑو رقمونا را لے گلی دی، خوائی دا عارضی رجحان دے او باوری دی چی در رقمونو دا شمیرا با یوزل بیا غرزی گی او ہغا دا دی اضافے پشا نور وجوہات وینی۔
کوئی ہنڈی حوالے کا ابھی کوئی فرق نہیں پڑا، بل اگر تین دن پہلے آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو انہوں نے ریسٹ کیا ہے۔
ہغوائی دا پاکستانی وگڑو لخوا دا جولائی پمیاش کے ہیواد تا پراستول شو رقمونو کی دا اضافے وجہ دا ہنڈے حوالے پر رجحان کی کمی نہ دے، بلکہ کو وقتلی شینو درے روزے مخ کے ہم دا پاکستان قانون نافذ کون کو اداروں پا دے کاروبار کے بوخ زنے کسان نیولی وو او دا خکار کوی چی دا ہنڈے حوالے رجحان نہ دے کم شوے۔ دا پاکستان مرکزی بینک وائی تر اوسا پورے زنے نور عواملو پا ممکنہ ڈول دا ترسیلات زر ودتا تقویہ ورکڑی دا، چی پکے دا ایکسچینج ریٹ پا اڑا منظم صورتحال دا مرکزی بینک او حکومت پالیسی گامونا شامل دی۔ پدے گامونو کی دا ٹیلی گرافک ٹرانسفر چارجز دا واپس ہے دا سکیم لاندے دا اہل ٹرانسیکشنز دا پارا حد دا $200 نا $100 تراکوس کڑے شوے دے۔
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه دا۔
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د ټویټر د لارې وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره د خنډ هیڅ جواز نه دی پاتې۔ خلیلزاد د کازد د مرکز په مشر عبدالباقی امین روستی برید غندنه هم کړی ده او وایي چې دا وخت دی چې ټول لوري ته تاوتریخوالی کم سي او زر تر زره ده بین الافغانی خبرې پیل سي۔ په دې اکله باندې نور تفصیلات د افغانستان څخه د ډیوه خبریال حکمل روان په راپور کې درته وړاندې کوو۔
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د خنډ هیڅ پلمه نه ده پاتې۔ زلمی خلیلزاد د افغانستان د پوهنې وزارت د علمي شورا پر مشر عبدالباقی امین وروستی برید غندلی وایي اوس د دې وخت دی چې ټول لوري تاوتریخوالی کم کړي او ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي۔ نوموړی وایي د عبدالباقی امین کتلین هڅې کوي چې په دغه راسکړنو سره د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي۔ خلیلزاد زیاته کړی تر ټولو غوره لار دا ده چې د جګړې شدت کم شي او بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي۔ عبدالبکی امین په کابل کې د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس و چې وړ مورز په کابل کې کور ته نږدې په یو 14 کې وژل شو۔ د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د بین الافغاني خبرو پر وړاندې لوی خنډ طالب بندیانو خوشي کېدل یادېږي، خو افغان حکومت په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې افغان حکومت ځکه د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه درولې چې د افغان حکومت ځینې کمانډو او پیلوټان چې له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه طالبانو نه دي خوشي کړي۔ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې افغان فوزیانو د فوزي تطبیقاتو پر مهال په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی ځکه د طالب بندیانو د خلاصون پروسه درولې چې طالبانو د افغان حکومت ځینې مهم بندیان چې د کمانډو سرتیری او پیلوټان دي نه دي خوشي کړي۔ افغانستان خلق په دې پوه شي چې زمونږ کمانډویان چې له طالبانو سره دي طالبانو نه دي خوشي کړي، مونږ په تمه یو چې زمونږ بندیان خوشي شي او مونږ به هم د دوی وروستي بندیان هم خوشي کړو۔ په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خلید هم د افغان فوجانو د نظامی تطبیقاتو پر مهال رسنیو ته ویلي چې د طالبانو ځینی بندیان بیرته د جنگ لیکو تستنه شوي چې ځینی د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي۔
وازیام میفهمین که بازی از بندی ها پس به جبهه جنگ رفتن تا کشته
دای وای پدی په هیدلیو چې زینی خوششوی بندیان بیرته د جنگ لیکو تتلل دي، حتی د جنگ پر مهال وژل شوی هم دي۔ دا په داسې حال ده چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو نیټه نه ده معلومه شوې او لامل یې هم ظاهرا د څلور سوه هغو لنجمنو طالب بندیانو مسله ده چې د افغان حکومت په خبره د درنو جرمونو دوسیې لري، خو د دوی د خلاصون په اړه د ولسمشر د فرمان له مخې له ډلې تر دې دمه یوازې اتیا کسان آزاد شوي دي. طالبانو وړاندې رسنۍ ته ویلي وو چې د دوی له لورې د دغو مذاکراتو لپاره ایجنډا بشپړه شوې او تر هغه به د مذاکراتو میز ته لاړ نه شي تر کومه چې په خبره یې دا ټول څلور سوه بندیان افغان حکومت آزاد کړي نه وي. خو افغان حکومت دا کوي چې طالبانو د افغان حکومت کم شمېر مهم بندیان چې پولیټان او کمانډویان دي نه دي خوشي کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voa.dw.
د وایس اف امریکا دی وایو ساده خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د چمن او سپین بولدک لار د خلکو تګ راتګ لپاره بیرته خلاص شوی ده، که څه هم دا لار تیر په یو ورځ کې د ونی په یو ورځ کې به خلکو کوای سو چې په دې لار پیدل تګ راتګ وکړي، خو اوس دا لار په ونی کې و ورځي اخلاص ده چې هم به خلک پیدل تګ راتګ کوي. او په دې اړه څه تفصيلات او دواړو هیوادونو پاکستان افغانستان چارواکو په دې اړه څه ویل دي، د دیوه خبريال نعمت سرحدي تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
دلته د پاکستان سره د ملیشیا ځواکونو سیمه ایز مشر سينو می د ښکارا کول څخه ډډه کول ویډیو ته وویل چې د چمن پوله د نن ورځ څخه په ونی کې وو ورځ سره به د پیاده خلکو په مخ خلاص وي. ستاره پریکړه باندې د افغانستان د سره د ملیشیا قواو سیمه ایز مشر هم د خپل دولت له لوري رضامندۍ ښکارا کړې ده. سید پولیس څخه د تیرېدونکو خلکو شناخت په د سیمې پر پاکستانی شناخت کارت او پر افغان د سکرا باندې کیږي. ستاره پریکړې سره نن هم په ځرونو خلکو دواړه طرف ته پر پوله واوښتل او راواوښت. د پولیس څخه د تیرېدو په محل دغه عادي خلکو ډیر د خوشحالۍ اظهار کاوی او د دواړو دولتونو د چارواکو منندوی وو.
ډیر شو شو باندې خلاص د ټول مسلمانانو خیر پکښې پر پدې ډیر خوشحالي دواړو
دروازه پری وساتل سی، یو د بل به شسره کو، یو د بل به لاسر کو، دا د پښتنو ډیر تاوان دي. دا مې بس خوښتي چې د ګرد عمر د پاره دا چې وساتل سي لکه په خوا چې ول چې وسوم دا رقم
د چمن پوله د پیاده خلکو په مخ خلاصول او د سیمې و خلکو ته پر پوله د تجارت اجازه ورکول د پاره اعتراض کوو کوستر احتجاجونه وکړ او پر پوله پر لټ کې ناوي. چې دغه د پرلت کمیټې مشر اسلم اسکزي د حکومت پر دغه پریکړه په خپل عکس العمل کې وویل چې حکومت دغه پریکړه کړې ده دغه د دوی بنیادی غوښتنه ول.
د شهیدانو د زخمیانو کم معاوضه د سرکار د خواڅخه د دې کې پیښه په لټنه پاته ده. هغه سرکار مشتدای کینانی را کړی چې پر روان پړاو کې کوم بل ناست مش کو هغه وخت تاریخ نه دی ته سوې په کوم تاریخ پې کو هغه په هغه تاریخ بیا مش په قرار باندې په ټیبل د مذاکرات د لارې به هغه مسلې موارو.
خو د حکومت پاکستان دغه اعتراض کوونکو غوښتنه چې پر پوله دی وخلو ته د تجارت اجازه ورکړل سي ناقانونه بولي، چې د ګمرکاتو چارواکي وای چې دغه عمل د کاچاګ په زمره کې راځي او حکومت پاکستان د چمن پولیس څخه د قانوني تجارت کولو اجازه هر وخت ورکوي. خو د پرلت کمیټې مشر اسلم اسکزي وای چې دغه د استعمالي سامانونه د افغانستان د ویش منډي څخه خلک دلته راوړي چې د خپل کورنۍ کفالت وکړي. پر پوله آباد قبایلو ته هر دولت دغه رنګ کاروبار کولو اجازه ورکوي، خو حکومت پاکستان تر اوسه د اعتراض کوونکو دغه غوښتنه نه ده منلې. د د تورخم سرحدي پولیس څخه اوس هم په اونۍ کې د یو ورځ د پیاده خلکو د تګ او راتک اجازه وي. خو د چمن پولیس څخه د تیرېدو په مهال عادي خلکو اعتراض وکړي چې پاکستان حکومت امیګریشن داخل او خروج نه ورکوي. چې د چمن پولیس د ای پی ای مشر اسیف بلوچ ویډیو ته وویل چې حکومتي مرسله به تر اوسه ودی ته نه ده رالېږل شوې، ځکه چې دوی امیګریشن بند ساتلی دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
پاکستان وایي چې د تورخم په پوله د ترانزیت او نوري سوداګرۍ د ګاډیو تګ راتګ لپاره اسانتیاوي برابروي او د کسٹم لپاره نوي اډې جوړوي. او په غلام خان باندې د ترانزیت لپاره د افغانستان سره هم خبر وکړي. د استابلیشمنت ډیویژن لپاره د وزیر اعظم صلاحکار او د سرحداتو او د ویزو لپاره ځانګړي سانګي مشر ارباب شهزاد په پېښور کې د لوړپور حکومتي چارواکو سره د افغانستان د سوداګرۍ په سر خبري اترې کړې دي. په دې اړه باندې نور ټول تفصيلات تاسو د جوا خبريال حمید الله په راپور کې وړاندې کړي.
د استابلیشمنت ډیویژن د پاره د وزیر اعظم صلاحکار او د سرحداتو او ویزو د پاره د خصوصي ټاسک فورس مشر ارباب شهزاد په پیښور کې د اعلی حکومتي چارواکو سره د غونډې وروسته مطبوعاتو ته وویل دا وخت په تورخم پوله د ترانزیت او عمومي تجارت 3000 پورې کنټینري ایساري دي او د تجارت د دې ځن ختمولو لپاره به حکومت کوټلي ګامونه اخلي.
2000-3000 جو ہیں ٹرکس اینڈ کنٹینر جو ہیں وہ لائن میں ہیں. اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایک ساتھ پہ ان کو نکالا جا سکے. کہ یہ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ بیک لاگ کلیئر کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو سٹریم لائن کرنا ہے.
د ویل پاپولا د سکیننگ د عمل تندولو په غرض تمام او اړوند ادارو ته د اونې اهداف ټاکلي دي. او د افغان ترانزیت ٹریڈ او عمومی تجارت اسانتیاو په غرض درې دایمي سټیجنگ ایریاز یا د کسٹم اډې په کرک او په خاور په متنو او د لنډی ګودل په حمزه بابا میدان کې جوړول شي او یو ارزی اډباد ترخم د پولیس سره نږدې جوړول شي.
ایک سټیجنگ ایریا هم بنائیں کرک میں اور ایک بنائیں گے ہم متنی میں. دوسرا ایک سٹیجنگ ایریا حمزہ بابا پارکنگ ایریا ہے لنڈی کوتل میں. وہ
ارباب شہزاد اویل ترخم د پولیس سره سره با د شمالي وزیرستان په غلام خان سرحدي پوله د ترانزیت ٹریڈ د خلاصولو د پسر پورا روانه اونې کې د افغانستان سره یو شریک فیصله وکړي.
خرلاچی بارڈر ٹرمینل ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو ریبیٹ کی فیسلٹی مل جائے گی. جو غلام خان کا ہمارا بارڈر ٹرمینل ہے اس پہ وہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ ایپٹا اس پہ وہ شامل ہے لیکن وہ ابھی آپریشنل نہیں ہوا.
دو ویل سویلی وزیرستان دا انگور اڈے او دا کرم ضلع دا خرلاچی پولی دا پارا با پورا روانہ انہیں کے دا کسٹم عملہ اولی گلیشی. دو ویل دا دے عمل سربا پا تورخم دراتلن کمال بردارو گاڑو او ټینکرو راتک سنا سکم شي. د پښتونخوا د تاجرانو د چیمبر مشر انجینیر مقصود نور پرویز پر وستنی غونډه کې موجود او وايي په کار دا چې د پاک افغان عمومي تجارت او ترانزیت ټریډ ته د سیاست نه جلا وکتل شي او شوی جمعنې د عملی کولو د پاره اړوند ادارې لیدونکو ګامونه پورته کړي.
دغه ترانزیت هم د بایلیټرل ټریډ هم د سپیډ کې نه کم شوی و. د تقسیم الله سکالرشپ پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ ټریټي چې دی کنه نو هغه کې کافی چې دی کنه چینجز په کار دی ورته وخت سره چې دی هر یو شی ښایي ګنجایشي چې هغه ته بهتر وکړي. ټریډ کمیونټي بزنس کمیونټي چې وی هغه غواړي چې هغه کې نور هم چې دی پروپ شي او ټریډ کمیونټي خو تاسو په ټوله طرف نه غواړي چې دا ټریډ شډ بی کټ سپریټ دین پولیټکس.
چارواکی وایي د افغان ترانزیت ټریډ او د دوانو هیوادونو ترمنځ عمومي تجارت پر وستهو کلونو کې ډېر کم شوی دی.
اٹ از کم ډاون ټو لیس دین ا بلین ډالرز. نو بہت یہ افسوس کی بات ہے اور فکر کی بات ہے.
ارباب شہزاد وایي د دې یو علت په حکومتي کچا د ترجیحاتو کمی کې دلی شي خوای وسنی حکومت دوانو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ود لپاره تمام پکار ګامونو اغستلو ته تیار دي. دیوای دوانو هیوادونو ترمنځ پراتونکو اونو کې د تجارت د سطحې د کورونا د وبا د شروع کېدو نه مخکې موجود سطحې ته رسولو په سر یې اړوند ادارو ته هدفونه ټاکلي دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پاکستان او سعودي عرب تعلقات خراب شوي نه دي او دا چې دواړه ملکونه یو بل ته ضرورت لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغان حکومت او طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی چې زر تر زره بین الافغاني خبرې اترې شروع کړي او ویلي د بین الافغاني مذاکراتو په وروستوالي کې هیڅ وجه پاتې نه ده. د پاکستان حکومت د افغانستان سره د چمن سرحدي پوله په هفته کې اوبه واړه ورځې د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستی او د خلکو تګ راتګ د نن نه شروع شوی. اخوا پاکستان وایي د تورخم په پوله د ترانزیت او نورې سوداګرۍ د ګاډو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي او د کسټم لپاره نوې اډې جوړوي. اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پاکستان او سعودي عرب تعلقات په سبا جا هم خراب شوي نه دي او دا چې دواړه ملکونه یو بل ته ضرورت لري. شاه محمود قریشی د چین د سفر په وخت یو شخصي ټلویزیون سره دا خبرې په داسې موقع کړي چې په روسیو کې پاکستان د چین نه یو ارب ډالر اخیستي او سعودي عرب ته یې ورکړي. قریشی په 5 اگست د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په خبرو کې ویلو پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم او آی سی ته د یو کال نه درخواست کوي چې په کشمیر او فلسطین کې ظلم کیږي او د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم په دغه دواړه مسلو باندې خلی دی. د خارجه وزیر د دغه وینا وروسته سعودي عرب د پاکستان نه په خپل 3 ارب ډالر قرض پیسو کې 1 ارب ډالر بیرته اخیستی وی. شاه محمود قریشی ویلی پاکستان او سعودي عرب به په راتلونکي وخت کې هم ښه ملګري ملکونه وي خو زیاته کړي ځنې نور ملګري ملکونه په یو شمېر نورو مسلو کې د پاکستان کردار ته ګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغان حکومت او طالبانو باندې غږ کړی چې زر تر زره بین الافغاني خبرې شروع کړي. خلیلزاد په ټویټر باندې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو په وروستوالي کې هیڅ وجه پاتې نه ده. نوموړي د افغانستان د تعلیم وزارت کې د ساینس شورا مشر عبدالباقی امین باندې شبې خونړۍ حمله غندنه کړې او ویلي چې اوس د دې وخت چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم کی او زر تر زره بین الافغاني خبرې شروع کی. عبدالباقی امین په کابل کې 13 ورځ خپل کور ته نږدې په یو چاودنه کې وژل شوی و. د پاکستان حکومت افغانستان سره د چمن سرحدي پوله په هفته کې اوبه واړه ورځې د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانستی او د خلکو تګ راتګ د نن نه شروع شوی دی. د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان سیمه ایز چارواکو ویلي سرحدي لار د دواړو ملکونو په خوخه پرانسته شوي. اخوا پاکستان وایي د تورخم په پوله د ترانزیت او نورې سوداګرۍ د کاډو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي او د کسټم لپاره نوې اډې جوړوي. د پاکستان د اسټابلیشمنت ډیویژن لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د سرحداتو او ویزو لپاره د ځانګړي څانګې مشر ارباب شهزاد په پیښور کې د اعلی حکومتي چارواکو سره د افغانستان د سوداګرۍ په سر خبرې اترې کړې دي. نوموړي وویل د شمالي وزیرستان په غلام خان پوله د ترانزیت لپاره د افغان چارواکو سره خبرې کوي او د جنوبي وزیرستان د انګور اډې او د کورمې د خرلاچی پوري ته راتونکو هفته د کسٹم عمله ولېګلې شي. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی می ویلي حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د مرستې لپاره 13 کروڑ او 28 لکھ روپۍ جاری کړي دي. د پی ڈی ایم تر مخه تازه چې کمی پیسې ورکړل شوې د هغه پیسې دي چې د کډوالو کورونو ته د میاشتې په سر 12,000 روپۍ ورکړل کیږي چې دوی پې خپل خرڅ خوراک وچلوي. خو د شمالي وزیرستان د کال 2014 د ضرب اس پوځي عملیاتو په وخت کډوال شوي خلک وایي دوی د کډوالۍ ژوند نه نور ستړي شوي دي او د مرستو په ځای بیرته خپلو علاقو ته ستنېدل غواړي. پاکستان کې په تیرو 24 ګنټو کې د کورونا وایرس نه نور 10 کسان مړه شوي او په 178 کسانو کې د دغه وایرس پخلی شوی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس تر لاسه 2,219 کسان مړه شوي او 2,090,000 نه زیات خلک د دې نه متاثر شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر خلکو شمیره 2,03,030 نه سوا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 2,03,030 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 5,05,000 خلک اغیزمن شوي دي او 1,04,000 خلک د دغه وایرس نه مړه شوي دي. د امریکای راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ډیموکراټیک پارټۍ امیدوار جو بایدن بیګا شپه په رسمي توګه باندې د خپلې پارټۍ لخوا د صدارتي امیدوار په حیث ټاکنه قبول کړې ده او ژمنه یې کړې چې امریکا به د کورونا وایرس او د اقتصادي بحران نه راوباسي او ټول ملک به متحد کوي. نوموړي په صدر ډونالډ ټرمپ باندې هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل په نړۍ کې به د امریکې تیر کردار بیرته په ځای کوي او د ملک دننه به د ټولو نسلونو خلکو ته د برابرۍ په حساب موقع او انصاف ورکوي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د امریکا پخوانی ورستیال ولسمشر جو بایدن چې نږدې نیمه پیړۍ د امریکا په سیاست کې تیر کړی، تیر ورځ په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری راتلونکي ټاکنو ته امیدوار شو او امریکا خلکو ته وویل همدا وخت دی چې ریپبلیکن ګوند ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ بیا تیر ورځ د جو بایدن د وینا څو ساعته وړاندې د هغه د زیږون د ځای څخه 9 کیلومتره لرې د پنسلوینیا په اولډ فورش کې انتخابي کمپاین پیل کړی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو د شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوو.
تیر ماښام د ډیموکرات ګوند د کنونشن په وروستۍ ورځ د امریکا په خوانی مرستیال صدر جو بایدن په خپل وینا کې وویل د امریکای ولس به په ګډه دا توره دوره ختموي چې د په وینا دا وخت په امریکا مسلط ده. د جو بایدن د وینا څو ساعت وړاندې د هغه د زیږون د ځای 9 کیلومتره لري د پنسلوینیا په اولډ فورج کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي کمپاین هم ترسره کړی. جو بایدن چې تقریبا نیمه پیړۍ د امریکا په سیاست کې تیری کړي، پرون په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری راتلونکي کونو ته امیدوار شو او د امریکا خلکو ته ویل هم دا وخت دی چې د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. خغلی بایدن په خپل تقریبا نیم سات وینا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د صدر ټرمپ په تګلارې نیوکه وکړه او وی ویل چې په امریکا کې په میلیونونو کسانو خپل روزګار بایللې دی. جو بایدن ویل ټرمپ په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو ذمہواری نه مني او په دې ټوله موده کې د صدر تر اوسه د دې وبا د مخنیوي لپاره څه پلان نه لري. هغه د امریکا په ژغورلو کې ناکام شوی دی او دا د منلو وړ نه ده. د امریکا د ډیلیور ایالت د ویلمنگټن خاره چې بایدن پکې اوسیږي په آنلاین بڼه د ډیموکرات ګوند په درې ورځني کنونشن کې دا د جو بایدن وروستۍ وینا وه چې ګوند یې هغه او د دو مرستیاله صدره کاملا هیرس په رسمي توګه د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ ټاکنو ته امیدواران اعلان کړل. صدر ډونالډ ټرمپ یا د بایدن د وینا مخکې خپل پلویانو ته ویل ک تاسو د بایدن په صدرۍ کې خپل ژوند لیدل غواړئ نو په میناپولس ښار کې د سوځیدونکو ودانیو په پورتلند کې د خونړیو پیښو او د شیکاګو په وینو لړلې لارې دریاد کړی او تصور وکړي چې دا هر څه ستاسو سیمه بلکې د امریکا هر ځای ته رسیدونکي دي. صدر ټرمپ خپل وینا کې کسه هم د جو بایدن د ناکامه امریکای نیمه پیړۍ خبرې وکړي خو سره د دې په دغه ایالت کې د خپل حمایتیانو سیوا کولو کوشش هم وکړو چې په نومبر کې کېدونکو انتخاباتو کې یو مهم ایالت کېدلې شي. په اولډ فورس کې خپل سلګونو په لویانو ته د وینا په وخت صدر ډونالډ ټرمپ ته جو بایدن پاړه ویلي هغه پنسلوینیا پرې خوده هغه سکرینټن پرې خوده. صدر ټرمپ وړاندې د جو بایدن پاړه زیاته کړه هغه تیره نیمه پیړۍ په واشنگټن کې تیر کړې او زمونږ هیواد یې خرڅ کړو زمون کارونه روزګارونه یې ختم کړي او نورو هیوادونو لکه چین مکسیکو او ټول هیوادونه یې پرې خودل چې زمون کارونه روزګارونه پټ کړي. د کورونا وایرس لکبله د امریکا د صدرتی راتلونکو ټاکنو ته د دوانو ګوندونو کنونشنونه په انلاین بڼه خودل کیږي. راتلونکو اونۍ به د ریپبلیکن ګوند سلو روزنه کنونشن هم انلاین وي چې د ګوند مشران به یې ټرمپ او مایک پنس د صدر او مرستیال صدر په توګه امیدواران اعلانوي. صدر ټرمپ کنونشن ته خپل ورسته وینا د اگست په 8مه کوي چې په رسمي توګه به د خپل ګوند لخوا د صدارت د امیدوارۍ قبولولو اعلان کوي او دا وینا به د امریکای د سپینې ماڼۍ نه خبريږي. جو بایدن شپږ دیرش کاله سینیټر پاتې شوی او اته کاله د پخوانی صدر باراک اوباما د مرستیال صدر په توګه پاتې شوی خو په خپله وینا کې یو ځل هم صدر ټرمپ په نوم نه دی یاد کړی خو د هغه د صدارت په تیرو درې نیمو کلونو یې پرله پسې نیوکې وکړې. جو بایدن تور ولګاو چې وای ټرمپ له هیواد بهر د ډیکټیټرانو سره همکاري کوي خو د خپلو روایتي ملګرو سره اړیکې کمی کړې دي. د لوی عمر امریکایانو د پینشن او روغتیا مالی بیمای په خطر کې اچولې او خصوصا وای په امریکا کې د نسلی انصاف پاړه د اندېښنو په ختمولو کې ناکام شوې ده. د کال 2016 په انتخاباتو کې صدر ټرمپ د پنسلوینیا ایالت د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن نه په 15,000 ووټونو ګټلې وو. د هغه وخت را پدې خوا صدر ټرمپ د پنسلوینیا د ډیموکرات ګوند د گورنر سره په لانجه ده او د کورونا وبا د خوریدو وروسته بیا د اقتصاد بیرته پرانستلو په سر د دغدوانو لانجا لا هم روانه ده.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده چې واشنگټن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي هم تاسو اوس وړاندې کوو چې د کرونا وبا پیشي ټوله نړۍ کې او بیا په خاص توګه په امریکا کې سو تر رسیدلې دي. په دې اکله کم ګامونه خستل سوي دي. ما وژ جلیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن ویلي د کرونا وبا پر ضد د امریکا د مبارزې لپاره خپل یو پلان لري. نو موري ویلي د دې دومره وخت لري دو سره هم د امریکا صدر سره سپلان نشته خو زما سره شته. جو بایدن دغه خبره تیر ورځ د ډیموکرات ورچوال یا په انټرنیټ شوی کنونشن ته د وینا په وخت کړي. بایدن ویلي د هغه په پلان کې د ماسکونو لازمی کولو او د کرونا داسې ټیسټونه چې زر نتیجې ولري شامل دي. د جو بایدن په پلان کې په امریکا کې د زیاتو طبي سامانونو جوړول هم شامل دي. جو بایدن زیاته کړې دا خبره به یقیني کوي چې د سکولونو د پرانستلو لپاره دوی ته څه پکار دي هغه وکړل شي چې مکتبونه خوندي او په موثره توګه پرانستل شي. امریکا د کرونا وایرس هم هغه شان په نړۍ کې تر ټولو زیاته اغیزمنه ده چېرته چې د کرونا ناروغانو شمیره 15.5 میلیونه یا 55 لکو نه زیاته او مرګونه د 1,04,000 نه زیات دي. نن د جمعې په ورځ په فلپین کې د کرونا 3,98 پیښې ریپورت شوې چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا نه د اغزمنو خلکو شمیره 1,02,000 او 315 ته ورسېده. په دغه هیواد کې یو کم 15 مرګونه هم ریکارډ شوي چې ورسره د غلطه د مرګونو ټوله شمیره 2,970 شوه. د فلپین د صحت سیکرټري ویلي چې د غلطه کرونا وبا اوس خوره شوې. د بشری مرستو نړیوال ادارې خیر ویلي چې کرونا وبا امکان دی په نړۍ کې د خوراک ناامني او لوږه زیاته کړي. خیر په یو نوې رپورت کې ویلي په نړۍ کې د خوراکي کمی او د لوږې سره د مخ خلکو شمیره د روان کال اخیره پورې 270 میلیونه ته یو په 270 کې دي شي. د ریپورت تر مخه په لاتینی امریکا کې د خوراک د کمی سره مخ خلکو شمیره یو پدری او په مرکزی او ختیز افریقا کې یو پدوا او سویلی افریقا کې 92% زیاته شوه او په پرمختللي هیوادونو کې هم د وبا سره تړلې خوراکي کمی زیات شوه دي. د کیر د ریپورت تر مخه په برتانیا کې په سلورو کې یو لوی تن د مناسب خوراک ترلاسه کولو لپاره ډیر کوشش کوي. همدغه شان په امریکا کې هم د کله نه چې کرونا وبا خوره شوي شپږ میلیونه یا شپېته لکه خلکو د خوراکي مرستو لپاره ځان رجسټر کړی دی. د رایټرز خبري ادارې تر مخه په لاتینی امریکا کې د کرونا وبا د لاسه د مرګونو شمیره 2.5 لک نه سیوا شوې ده. په دغه سیمه کې هر ورځ د 3000 پورې کسان د کرونا نه مري او په ارجنټینا، کولمبیا او پیرو کې د 90 کیسونو شمیره هم سیوا کیږي. برازیل هم هغه شان په لاتینی امریکا کې تر ټولو زیات متاثر هیواد دی. د جان هاپکینز پوهنتون تر مخه په برازیل کې د کرونا غزمنو شمیره 3.5 میلیونه یا 15 لکه او مرګونه 1,02,304 نه سیوا شوي دي. یوازې امریکا د برازیل نه د غزمنو او مرګونو په حساب مخکې ده. د ډاکټرانو نړیوال تنظیم ډاکټر وداوت بارډرز تیره ورځ ویلي د برازیل حکومت دوی د پخوانیو ترینا خلکو کې د کرونا وبا د معلومولو نه ودروي. د ام اس اف تر مخه دوی د ترینا په اوو کلو کې د کار نه منع کړل شوي. د برازیل یوې حکومتي ادارې چې د دغې قبیلې د خلکو مرسته کوي ویلي چې د دوی خپل ډاکټران شته او د ام اس اف منصوبه یا پلان یې نه دی منظور کړی. په امریکا کې د صحت چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړي چې د اولنډرین نومي بوټي یا د دغې اوبه کارولو نه دی ډډه وکړي. دغه خبرداري وروسته د هغې رپورټونو ورکړل شوي چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ غواړي د خوراک او دوایانو اداره دغه بوټي د کرونا د دوایي په توګه منظور کړي. په نیوزویک مجله کې د اموري یونیورسټي د بوټو او دوایانو ماهرینو ویلي دا ډیره ویرونکې ده ځکه چې د دغه بوټي پانی او یا اوبسکل دواړه د چا د مرګ سبب ګرځېدي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. ل واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان په قبایلی ضلعو کې د افتونو په وخت تنظیم ادارې پی ټی ایم ای ویلي حکومت تر شمالي وزیرستان ته کډوالو د مرستو په لړ کې 43.5 کروڑ روپۍ جاری کړي، خو کډوال بیا وایي چې په کار د 200 د مرستو پر ځای دوی بیرته خپلو علاقو ته ولېږلی سي. د پی ټی ایم ای تر مخه تازه کمی پیسې چې ورکړې سوې دي د هغه پیسې دي چې د کډوالو کورنیو ته د میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکول کیږي چې دوی خپل خوراکي شیان ور باندې واخلي. د پی ډی ایم ای په وینا دا دوه ویم زل دی چې حکومت کډوالو ته پیسې جاری کوي. نور تفصیلات عدنان بیٹنی تاسو ته په راپور کې لري.
د پاکستان په قبایلی ضلعو کې د آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویلي حکومت د شمالي وزیرستان شپږ کلن ضرب اعظم پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي کډوالو لپاره د مرستو په لړ کې نږدې 43.25 کروڑ روپۍ جاري کړې، خو کډوال وایي په کار ده چې د دوی سره د مرستو په ځای دي دوی بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړی شي. د پی ډی ایم ای تر مخه تازه چې کومې پیسې ورکړې شوي د هغه پیسې دي چې د کډوالو کورنیو ته میاشتې په سر 2,000 روپۍ ورکړل کیږي چې په دې کډوالۍ کې دوی پرې خپل خرڅ خوراک وڅلوي. د پی ډی ایم ای په خبر دا و اویم زل دی چې حکومت کډوالو ته پیسې جاری کوي، خو د شمالي وزیرستان د کال 2014 ضرب اعظم نوي پوځي عملیاتو پر مهال کډوال شوي خلک وایي دوی د کډوالۍ ژوند نور ستړي کړي او د مرستو په ځای بیرته خپلو علاقو ته ستنېدل غواړي. د بنو په وقا خیلو کډوالو کمپ کې میر صبغت الله نومیتن یو کډوال وویل څلور کاله کډوالۍ په افغانستان کې تیره کړې او چې کله دوی بیرته ستانه شول نو د واپسۍ پر مهال ورته وویل شول چې بیرته به خپلو علاقو ته ستانه کړي، خو دلته دوه کاله وشو چې بیرته لو ورته هیڅ نه دی ویل شوی. هغه د حکومتي مرستو په اړه ویل یو ورته دا مرسته د وخت نه ډیر ورسته ورکړل کیږي، خو بل دا چې په خیمو کې ژوند سخت ګران دی، په ګرمۍ کې ګرمي او په یخنۍ کې یخ سخت اغزمنه وي. د په خبره په شمالي وزیرستان کې د تخیل تحصیل مایزر علاقې اوسیدونکو کې دی او وای نور کډوالۍ سخت تنگ شوی او غواړي چې دوی بیرته خپل علاقو ته ستانه کړی شي چې په خپل سیمه کې د خپل خوښي آزاد ژوند تیر کړي.
سره په وخت کې سره زیات دي کارولای ژوند خو ډېر سخت دی، ژوند یې کارولای خو د واره د غرمه نه سخت تقریبا 30 نه کې یو
بل کډوال چې شاکم نومیږي او د کډوالو د کم څخه بهر په بونو کې پاتې کیږي وایي دوی سره په دې کډوالۍ کې هیڅ قسمه مرسته نه کیږي ځکه چې د کډوالۍ پر مهال د دوی نوم لیکنه نه ده شوې. هغه وویل سخت په تکلیف کې ژوند تیروي. اول به سلر ډېره خواري کوله خو د کرونا وبا له امله هغه خواري هم په ټپه ودرېدلې ده. هغه دعوه کوي د دوی سره په نږدې پرتو ځایونو کې نورې هم درې زره نه زیاتې کورنۍ داسې دي چې هغو ته هم په دې کډوالۍ کې حکومتي مرسته نه ترلاسه کیږي. شاکم اویل په دې کډوالۍ کې نه د سر سوری لري او نه د ژوند بله کومه بنیادي اسانتیا. او که حکومت دوی سره په دې کډوالۍ کې کومه مرسته نشي کولی نو دا شګړه دې ورسره وکړي چې بیرته دې خپلو علاقو ته ستانه کړي چې خپل پټي او کورونه آباد کړي او خپل ژوند وکړي. بلخوا د پی ډی ایم ویان احسان داوړ اویل د دوی سره د شمالي وزیرستان د رجسٹرډ کورنیو شمیرنه نږدې 15,200 یو کم دیر ده او دا مرستې یوازې د رجسٹرډ کورنیو ته ورکول کیږي. هغه وویل کومو کسانو چې په وخت خپل اندراج نه وکړی هغوی ته دا مرستې نه ورکول کیږي.
دا هر فیملی ته 12,000 روپۍ چې کوم 15,229 فیملیز دي دې ته به ملاوي دي چې ویریفاید یا رجسٹرډ نه وي هغه مشر سره ډیټا نه وي ځکه چې مشر خو رجسٹرډ یا ویریفاید ټی ډی پیز ډیټا وي.
هیڅ اندازه زیاته کړې کډوالو د مرستو پیسې سیوا کول او د نوې اندرا سره د کډوالو بیرته ستنولو د کار واک د مرکزی حکومت په لاس کې دي او چې مرکزی حکومت څنګه امر او لارښوونه وکړي دوی هغه عملي کوي. عدنان بیتنای وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پتا دا @voadiwa.
دیوایل ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په پاکستان کې سیاسي او عسکري مشرانو د نېشنل ګوند د مشر اصل بزنجو په مرګ د افسوس څرګندونه کړي او د کمی اسمبلی او سېنات د غونډې په محل په خپل ویناګانو کې هغه د بلوچستان د ورسته پاتا صوبې د وکونو لپاره ژغ پورته کوونکې یو داسې اصول پرست سیاستدار ګرځولې چې د مرګ له وجې مخته راتلونکي زیان به هم څوک نسی پوره کولای. پدې کله باندې نور څه تفصيلات دي تاسو ته رابیا پیر پر راپور کې وړاندې کړي.
د هیواد سیاسي او عسکري مشرانو د نېشنل ګوند مشر سېنېټر حاصل بزنجو په مرګ د افسوس څرګندونه کړې او کمی اسمبلی او سېنېټ د غونډو په محل خپل ویناګانو کې سیاسي مشرانو دوی د بلوچستان په شان ورسته پاتې صوبې د حکومت لپاره شغره برسېره کوونکی یو داسي اصول پرسته سیاستمدار ګرځولې چې د مرګ له سبب یې مخې ته راتلونکي زیابت څوک هم نسی پوره کولای. د بلوچستان د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو د سږو د کینسر د رنس له سبب تیر ورځ په حق رسیدلې و. د دوی پر مرګ وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی، واکمن او مخالف سیاسي مشرانو او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بیلابیلو پیغامونو د لاري د افسوس څرګندونه کړې و. د کمی اسمبلی د غونډې سره وینا کې د مسلم لیگ نواز ډلی مشر خواجه آصف وویل
ہماری سیاست کو اس وقت ان لوگوں کی اشد ضرورت ہے.
دمیر حاصل بزنجو پرشان خلق دا سیاست سخا ولاړو نن بلوچستان د ستونزو د هواری لپاره د غشان فکر لرونکو سیاست مدارانو ضرورت دی. د پیپلز ګوند مشر راجا پرویز اشرف وویل
ایک اصول پسند سیاستدان تھے جو ہمیشہ اپنے نقطۂ نظر پر بڑی سختی کے ساتھ قائم رہے.
حاصل بزنجو یو اصول پرست سیاست مدارو چې خپل پر دریزب کلک ولاړو. د دوی د مرګ څخه پاکستان د یو ښه سیاست مدار، پارلیماني غړي او سیاسي کارکونکو څخه محروم سوم. د کمی اسمبلی غړي محسن دا وړول
ایک ایسی سچویشن میں جب بلوچستان پہلے سے بھی محرومیوں کا شکار تھا.
د یو داسې کس مرګ چې هر کله یې د بلوچستان د حقونو او په هیواد کې د جمهوریت لپاره جګړه برسېره کړې وو یو لوی زیان دی. د تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړي محمد شکور شاول د غشیان سیاست مدارانو نوم په تاریخ کې د ساتلو شلاره دا ده چې په هیواد کې کښنی صوبو ته حقونه او جمهوری روایتو ته وعده ورکړی سي. نو به د یو بل څخه ګیلې کله هم پاته نه وي. د سنټ ته غونډې په محل هم د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان، رضا ربانی، د جمعیت علماء اسلام مشر عطا الرحمن، د بلوچستان عوامي ګوند سرفراز بکټی او د متحده قومي موومنټ محمد علي سیف خپل په ویناګانو کې حاصل په زنجو د جمهوریت او جمهوری نظام او د بلوچستان لپاره خدمات وستایلو. د شپېته کلن سینیټر حاصل په زنجو د پاکستان د مشر سیاست مدار، د بلوچستان د پخوانی گورنر او 1923 د آئین سازی کمیټې غړي میر خواص بخش په زنجو سوی وو. دوی ته پر جمهوریت خپل د کلک دریز له سببه د درناوی په نظر کتل کیږي. دوی د بلوچ قام د حقونو لپاره هر کله شغره برسیره کړی وو او فکر یې لرو چې ریاست د بلوچستانو پر حقونو سترګې پټې ساتلې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان ملي اسمبلی غونډې ته د وینا په وخت بشري حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری د آیات بلوچ ته ورژنی کې ککړ د اف سی چارواکو د نیولو او دوی ته د سزا باور جوړولو عزم څرګنده کړی. مرکزی وزیر د ملي اسمبلی سپیکر ته په ورستیو کې سنسوبه کې د خبريال د ورژنی پیښې پلټنو پاړه کمیټي اعلان عملی کولو ټینګار هم کړی. مرکزی وزیر مخالف پیپلز ګوند د واک لاندې سنسوبه کې رامنځته شوی دغه پیښې په یو داسې وخت کې راپورته کړی چې د بشري حقوقو او خبري اعلانو تنظیمونو مرکز کې د واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د میډیا د زورولو او پلوې شمیره کې د خبري اعلانو د روزګار شکولو تورنه لګولې دي. په دې کله باندې نور تفصيلات تاسو ته پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کړي.
د جمعې پر ورځ ملي اسمبلی غونډه تخپل وینا کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری د حیات بلوچ وجنه کې ککړ تنانو ته سزا باوري جوړولو په خلې کړې دي. مرکزی وزیر زیاته کړې بلوچستان قبایلی ضلعو او ګرد هیواد کې رامنځته کیدونکې دغه شان پیښې به نه زغملی کیږي. خو د شیرین مزاری په خبره بیا په دې اړه به د پارلمان څخه مؤثر اوازونه پورته کیدل پکار وي. په دې موقع مرکزی وزیر د ملي اسمبلی سپیکر ته پروستو کې د یو صحافي د وجنې د پیښې په اړه پارلماني کمیټې جوړولو خپل ژمنه سرته رسولو ټینګار هم
وکړ.
سپیکر ته وویل تاسو پروستو کې سند صوبه کې د صحافي د وجنې د پیښې په سر د پارلماني کمیټې اعلان لا تر اوسه پورې نه دی عملي کړی او کوچر د اولس منتخب پارلمان دغه شان خپل ژمنه سرته نه رسوي نو دا به د جمهوری نظام لپاره زیانی وي. روان کال د فروری میاشت کې د سند صوبې نوابشاه سیمه کې د خبریال عزیز میمن د وجنې پیښې په ل یاد صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند په لګوتې اوچتېدلې. خو پیپلز ګوند په دې معامله کې د ککړتیا تورونه رد کړي وو. پروستو کې سند پولیس د عزیز میمن وجنه کې ککړ درې ملزمانو د گرفتاری او په دې کې د یو ملزم لخوا د جرم د منلو دعوه هم کړې و. مرکزی وزیر د سند صوبې د غپېخه په یو داسې وخت روچته کړی چې د صحافیانو او بشري حقوقو تنظیمونو مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د میډیا د اواز غلې کولو او زورولو تورونه لګوي. دیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په کچه د خبريالانو تنظیم پی ایف یو جی عمومي سکرتر ناصر زیدی حکومت باندې د صحافیانو د خلې نوړې شو کولو تور لګوي او د ریس په لوي میډیا تر اپیخ بحران یوازې د پارلمان د لارې حل کیدل شي.
پارلیمنٹ جو ہے وہ پیپلز وائس ہے.
اغه وی ویل مرکزی حکومت د میډیا د اشتهارونو په مت کې راپور شپږ ارب روپۍ نیولې دي چې له حمله د سونو په شمیره کې خبریالان بې روزګاره شول. ناصر زیدی ویل دغه شان خبریالان د ژوند د خطر سره هم مخ دي او پاکستان کې دا د میډیا لپاره یو سخت وخت دی، ځکه په کار ده چې د دغه ستونزو اواري لپاره هم یو پارلماني کمیټي وټاکلی شي. دوه ورځې وړاندې د ملي اسمبلۍ د بشري حقونو کمیټې د هیواد یو شمېر وتلې زنانه خبریالانو لخوا حکومتي تګلارو باندې د نیوکو په سر د دوی د زورولو او یرولو معامله راوچته کړې وه. سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر او د یادې کمیټې چیئرمین بلاول بوټو د دې په سختو ټکو غندنه کړې ده، او په دې اړه د اطلاعاتو مرکزي وزارت او د فوج د عام اړیکو څانګې نه سپیناوی هم غوښتلې دي. خو په دغه غونډه کې موجود د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلۍ غړي عطا الله د زنانه خبریالانو دعوه د حکومت په ضد کمپاین ګرځولې دي. د میډیا په ازادۍ باندې کار کوونکي تنظیمونه پاکستان کې د خبریالانو د زورولو په پیښو کې راغلي زیاتوالی پخلی کوي. د فریډم نیټورک نومي تنظیم د شمیرو تر مخه مئی میاشت کال 2019 نه اپریل میاشت کال 2020 دغه یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو د زورولو دی باندې د بریدونو یو نوی پیښې رامنځته شوې دي، او د تنظیم تر مخه یوازې په دغه یو کال کې پاکستان کې اوه صحافیان وژل شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.